پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم دوستانو، ستړي مشه د کابل پر وخت غرمه 12 بجې شوې. اکرام الله اکرام په دې یو ساته خبری خپرونه کې هرکلی کوم. د تخنیک برخ کې را سره عبید الله عبید همکاري کوي. په دې هیله چې ټول روغ او جوړ اوسئ. دا یو ساته خپرونه پیل کوو. اورئ چې د افغانستان دفاع وزارت وای هیڅ ته اجازه نه ورکوي چې په انتخاباتي کارکه اجلاس پوری کړو د خلکو ژوند لګواخ سره مخ کړي. نور مطالب هم لرو په دې خبرونه کې، خو په پایل کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه اورو چې سالم محمد صالح وړاندې کوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د 1109 محلونو رایې باطلې کړي دي. دفاع وزارت وایي چې د داعش د سخت دریځ ډلې 22 نور غړي هم په ننګرهار کې تسلیم شوي دي. امریکایي چارواکو له فیسبوک، انسټاګرام او ټویټر څخه غوښتنه وکړه چې د ایراني چارواکو اکاونټونه بند کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د 1109 محلونو رایې باطلې اعلان کړې دي. کمیسیون وایي دغه رایې وروسته له دې باطلې کړې چې د یو شمېر مرکزونو رایې بیا وشمېرلې. ټاکل شوی وه چې په نږدې 2500 محلونو کې رایې بیا وشمېرل سي، خو د عبدالله د انتخاباتي ټیم ثبات او همپالنې د مخالفت له کبله په اوو ولایتونو کې دا کار تر اوسه نه دی ترسره شوی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په 22 ولایتونو کې رایې بیا شمېرل سوي او نتیجې کابل ته لیږدول سوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د داعش د سخت دریځې ډلې 22 نور غړي په ننګرهار ولایت کې خاصو افغان ځواکونو ته تسلیم سوي دي. دغه وزارت نن په اعلامیه کې ویلي چې دغه کسان په چین ولسوالۍ کې تسلیم سوي دي. تر دې مخکې تیره اونۍ د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل اعلان کړی و چې په وروستیو کې د داعش 615 غړي دولت ته تسلیم سوي دي. دفاع وزارت وایي چې د داعش تسلیم سوو غړیو 14 کلاشینکوفونه هم افغان ځانګړو ځواکونو ته سپارلي دي. نامعلومو وسله والو تیر ماښام د پکتیکا په مرکز شرنه کې د پولیسو یو افسر وواژه. د پکتیکا د امنیه قمندانۍ ویان شاه محمد آریان د ازادي راډیو خبریال ته ویلي وژل سوی پولیس عبدالحسن نومیږي او له جنایي جرمونو سره د مبارزې په مدیریت کې کار کوه. پرون د ولسي جرګې د ځینو غړیو د هدفي بریدونو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. دوی له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د دې پیښو د مخنیوي لپاره د جدي اقدامات وکړي. امریکا متحده ایالاتونو د ټولنیز رسنیو لسترو شرکتونو فیسبوک، انسټاګرام او ټویټر څخه غوښتنه وکړه چې د ایران د حکومتي مشرانو اکاونټونه تر هغه بند کړي چې په دغه هیواد کې انټرنیټ بیرته فعالیږي. د ایران لپاره د امریکا ځنګړي استازي براین هوک بلومبرګ نیوز شبکې ته په مرکه کې چې د بهرنیو چارو وزارت پر رسمي ټویټر پاڼه خبره شوي د ایران رژیم په دوه مخي تورن کړی دی. د همدارز ویلي چې د ایران رژیم په داسل کې چې انټرنیټ قطع کوي په خپله له دغو ټولنیزو رسنیو څخه کار اخیستو دوام ورکوي. نو د فیسبوک، انسټاګرام او ټویټر په شان د ټولنیزو رسنیو له شرکتونو څخه غواړي چې د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی، د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف او ولسمشر حسن روحانی اکاونټونه تر هغه بند کړي چې دوی د خپلو خلکو انټرنیټ بیرته فعال کړي نه وي. د ایران حکومت د تیرې اونۍ د مظاهرو پر مهال پر خلکو انټرنیټ قطع کړ. پاپ فرانسیس د نړۍ له سترو هیوادونو غوښتنه وکړه چې خپلې اټومي وسلې له منځه یوسي. پاپ دا خبره نن د جاپان په ناګا ساکي ښار کې په وینا کې وکړه. ناګا ساکي د جاپان هغه ښار دی چې په دویمه نړیواله جګړه کې امریکا ورباندې اټوبم وغورځوه چې له کبله یې لسګونو زره کسان ووژل سول، خو ورسره دویمه نړیواله جګړه هم پای ته ورسېده. د ناګا ساکي د اټوبم په هایپو سنټر پارک کې وویل دا ځای موږ له هغه درد او وحشت څخه ښه خبرې وي چې موږ انسانانی یو بل ته پېښولی سو. د همدرز ویلي په دغه ښار کې چې انسانانو او چاپیریال د اټومي حملې ناورین بللې، د وسلوالې سیالۍ پر ضد د غږ پورته کولو لپاره هڅې به هیڅکله کافي نه وي. په 1945 میلادي کال کې د امریکا په اټومي حمله کې په ناګا ساکي ښار کې 4000 کسان ووژل سول. تر دې درې ورځې مخکې د امریکا جنګي الوتکې د جاپان پر یوه بل ښار هیروشیما اټوبم غورځولی و چې 1200 کسان پکې وژل سوي وو. او د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي ویلي چې بشریت روسه داسې کلمات نه دي موندلي چې د جوزف ستالین د واکمنۍ پر مهال د قحطۍ له کبله د اوکرين پر خلکو تیر سوی مصیبت بیان کړي. په اوکرين کې د ستالین د واکمنۍ پر مهال قحطۍ ته هولډومور ویل کېږي. د اوکرين خلک پر پخواني شوروي اتحاد تور پورې کوي چې په 1930 میلادي کال کې د ناسمو پالیسیو له کبله په اوکرين کې د قحطۍ له کبله د میلیونونو وګړو د مرګ مقدمه جوړه کړه. اوکرانیان هر کال د نومبر 23مه د هغې سترې غمیزې یاد تازه کوي. د اوکراین په پلازمینه کیف کې پرون په دې اړه ځانګړي مراسم جوړ شوي وو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي ویلي چې اوکراینیان به هیڅکله هغه پیښه هیره نه کړي او د داسې ستر جنایت عاملان به ونه بخشي. د رابرونو په حواله هغه وخت په اوکراین کې له 3 څخه تر 4 میلیونو پورې وګړي له لوږې څخه مړه شوي وو.
زموږ غږ آزادي راډیو نه اورئ. درنو دوستانو، خبرونه صالح محمد صالح وړاندې کړل. که غواړئ دا او نور موضوعات زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ، پته مو ده آزادي راډیو .com. د افغانستان دفاع وزارت وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې په انتخاباتي کارت کې اجلاس پوری کړي او د خلکو ژوند لږ وخت سره مخ کړي.
ولی ایران واضح میگیم که ما قسمی که ثابت کردیم که به طرفانه عمل میکنیم، به هیچ خشونت، به هیچ نوش که زندگی مردم افغانستان مختل بسازه اجازه نمیدیم.
د افغانستان سرپرست دفاع وزیر اسدالله خالد په یو بل راپور کې اوري چې د تخار ولایت اوسیدونکو په دغه خار کې د جنایي جرمونو، هدفي وژنو، غیر مسؤولو وسلوالو له زیاتېدو شکایت کوي. په انتخاباتي راپورونو کې اوري چې د افغانستان انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي تر دې دمه ورته هغه لیست نه دی سپارل شوی چې له مخې د کمیسیون یو شمېر کارکوونکي په غیر قانوني کړنو تورن دي. نور مطالب هم لرو، را سره پاتې شئ. او دا هم د خبرونه لومړی موضوع لکه څنګه مو چې وړاندې واوریدل، درنو دوستانو، د افغانستان دفاع وزارت وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې په انتخاباتي کړکیچ لاس پوری کړي او د خلکو سره مخ کړي. د افغانستان سرپرست دفاع وزیر اسدالله خالد نن په یو خبری غونډه کې وویل چې انتخاباتي کمیسیون باید خپل کار ته پریښودل شي چې خپلې چارې په سم ډول ترسره کړي. اجمل تورمان دغه کانفرنس تعقیب کړی دی، همدا اوس را سره په سټوډیو کې دی. تورمان صاحب، دا چې په دې کانفرنس کې نور سہولت آبه وو؟
بله اکرام صاحب، د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر وایي هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې انتخاباتي اختلافونه ته تاوتریخوالی لار هواره کړي. اسدالله خالد چې د یک شنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته خبرې کولې، وویل لکه څنګه چې افغان ځواکونو په انتخاباتو کې خپل بې طرفي ثابته کړه، دغه شان به په انتخاباتي اختلافونو له امله د ممکنه تاوتریخوالی د رامنځته کېدو په برخه کې هم بېله شکه چې په دې برخه کې هم کارتیاوي دوی به بی اقدام وکړي. خاغلی خالد وویل
ولی ایران واضح میگیم که ما قسمی که ثابت کردیم که بی طرفانه عمل میکنیم، به هیچ خشونت، به هیچ نوش که زندگی مردم افغانستان مختل بسازه اجازه نمیدیم. قوای امنیتی تان عالی قوت کاملا داره که از توطئه های دشمنا جلوگیری بکنه.
خغلی خالد دغه شان ویل چې د انتخاباتو کمیسیون باید خپل کار ته پریښودل شي چې خپل چارې په سم ډول ترسره کړي. خغلی خالد دغه څرګندونې داسې محل کړي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په خبره لا هم د افغانستان په 2 ولایتونو پنشیر، فاریاب، جوزجان، سرپل، بغلان، تخار او بدخشان کې د معترضو کاندیدانو لخوا د انتخاباتو د ولایتي دفترونو دروازې تړلې دي. د انتخاباتو کمیسیون وایي زبی سادات 13 ورځې ازادي لري ته ویلي چې دوی په دغه ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنې پیلېدو لپاره لپاره انتخاباتي ټیمونو سره په خبرو بوختي. کمیسیون دا هم ویلي و چې تر اوسه په درویش ولایتونو کې د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې پروسه بشپړه شوې او په هلمند، کابل، کندهار او ننګرهار کې هم روانه ده چې ممکن د ورځې تر پایه، یعنی د شنبې د ورځې تر پایه به له دې ډلې په دوو نور ولایتونو کې هم دغه بهیر بشپړ شي. د یادونه ده چې مخکې تر دې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و هیڅوک حق نه لري چې د رایو د بیا شمیرنې د بهیر په وړاندې خنډ جوړ کړي. دغه وزارت وایم رستیالی مروه مینی ازادي راډیو ته ویلي و چې مدني حرکتونه او مظاهرې د قانون په چوکاټ کې د هر افغان حق دی، خو دغه ملي بهیر په وړاندې د نامنې ایجادولو ته به اجازه ورنه کړو.
به بیا شمیرنه پیل سوی ده او موږ هم مکلفیت لرو د پروسې د دوام لپاره. هیڅ چا ته به د دې اجازه نه ورکول کیږي چې د دغې ملي پروسې د امنیت د ټینګښت ضد اوسي او د خلکو د نارامۍ لامل سي.
د حال کې د چي د سیاسي چارو شنون کې انتظار خادم د خاغلی خالد د نننیو سرګندونو په خبرګون وايي سیاسي او دفاعي موضوعات سره بیل دي او باید مداخله و نه شي.
فکر کوم چې د خپل ذات کې د قانون سره په مخالفت او مغایرت کې واقع کیږي چې امنیتي سکتور په سیاسي مسایلو کې داخل شي. د قانون د وزارت د دفاع په خپل صلاحیتونه د کار محدوده ټاکلې ده. امید چې دغه مسایل امنیتي سکتور د دفاعي سکتور د بحث موضوع نه وي.
اکرام صاحب د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشي او عالم نورستاني هم ازادي راډیو ته ویلي و کچیر دغه تحریمونه دغه شان روان وي دوی به په نورو لارو فکر وکړي، خو د نورو لارو په اړه نوولې جزئیات نو ولور کړی چې نورې لارې څه دي. بلې اکرام صاحب
ډیره زیاته مننه. درنو اوریدونکو، عوام اوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې اجازه نه ورکوي چې په انتخاباتي کړکیج باندې سوګلاس پوری کی او د خلکو حرام ژوند له خطر سره مخ کې. په دې راپور کې تاسو دا هم اوریدل چې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسد الله خالد نن په یو خبري غونډه کې ویل لکه څنګه چې افغان ځواکونو په انتخاباتو کې خپل بي طرفي ثابت کړ، د غشان به د انتخاباتي ممکنه خطرونو مخه هم ونیسي او په خبري لشک پرته چې دا ورتیا هم لري. نور راپورونه هم لرو للکزان اورست.
ازادي راډیو لوونه تر وو
او څامورزو تخار ولایت د تخار ولایت اوسیدونکو په خار کې د جنایي جرمونو هدفي وژنو او د غیر مسؤولو وسلوالو لزیاتې دوه شکایت کوي. دوی له دولت څخه غواړي چې دغه سنزو د لید کولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي. په دې اړه زموږ همکار اجمل اریان لسیمه دا راپور رسولې.
د جنایي جرمونو زیاتوالی او د غیر مسؤولو وسلوالو شتون تخاریان اندېښمن کړي. د تخار ولایت وسیدون کې په خار کې دیننه او پولیسوالو کې د جنایي جرمونو زیاتوالي او دغه راز د غیر مسؤولو وسلوالو له فعال او حضور څخه شکایت کوي. دوی له سیمایزو چارواکو غواړي چې د امنیت تامینولو په برخ کې کوټلي ګامونه پورته کړي. د دې ولایت یو تن وسیدون کې محمد بشیر بشار وایي
حاکمیت کسانی کې دارای افراد مسلح غیر مسؤول هستند
د خپل سر او ټوپکانو حضور د دې سبب شوی چې په تعلقانو خار کې د جنایي جرمونو کچه لوړه شي. زموږ یو شمیر هیوادوال په سازمانی افته ډول د خار لوټونه او لولسوالوي څخه تختول کیږي او په مرموز ډول وژل کیږي،
تطوف میشوان او په قتل میرسان.
دوی زیاتوي چې په دغه ولایت کې میش خپل سر ټوپکان پر هر ډول جرم جنایت لاس پوري کوي او د خلکو ژوند له بیلابیلو ننګونو سره مخ کړی دی. د نوموړي ولایت یو بل اوسیدونکي عبدالملک عمرار په دې اړه وویل د جنایي جرمونو د کچې لوړېدو د تخار اوسیدونکي سخت اندېښمن کړي دي او موږ د دې ولایت له سیمیزو چارواکو غواړو چې د جنایي جرمونو او د غیر مسؤولو وسلوالو د مخنیوي په برخه کې جدي ګامونه پورته کړي. بلخوا د تخار د ولایتي شورا یو شمېر غړي غیر مسؤولو وسلوال د امنیت تامینولو پر وړاندې جدي خنډ بولي او له امنیتي ارګانونو غواړي چې په سیمه کې د دغې ډلې د خپل سروي مخه ونیسي. دی ولایتی شورا غړی محمد یعقوب نظری وای
اروپایی هستن که یا بدتر از طالب هستن اختطاف میکنن دوزیمه
غیر مسئول توپکیان لطالبانو چخه هم بدتر دی زکه دوی اختطافونه غلاوی او قتلونه کوي او په هر ډول جنایت لاس پوری کوي او باید ډیر ژر خلی سلاس شي په ورته مهال کې د تخار د امنیت قمندانۍ چارواکي بیا وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د جنایي جرمونو کچه راټیټه شوې ده او هڅې کوي چې په وخت سره د جرمونو مخه ونیسي د امنیت قمندانۍ ویان عبدالخلیل اسیر په دې اړه وویل
در مدت 8 مای سال جاری به تعداد 190
د روان کال په اتم میاشت کې د پولیسو لخوا 192 تنه تورن کسان د اختطاف قتل وسلوالو غلو زورګوي او د اخلاقي فساد په تړاو نیول شوي دي او د قانون منګولو ته سپارل شوي دي له دې سره سم د تخار د ولی ویان محمد جواد هجری ازادي راډیو ته وویل چې سیمه ییزه اداره د غیر مسؤولو وسلوالو د خلی سلا کولو په اړه جدي اراده لري
نیروهای امنیتي مو در مقابل کسایی که با سوفنګ او اسلحه
زموږ امنیتي ځواکونه د هغو کسانو پر وړاندې جدي پلانونه ترلاسه لاندې لري چې په ښار کې له غیر قانوني وسلو سره تګ راتګ کوي او د خلکو پر وړاندې ستونزې زیږوي او هڅې روانې دي چې د روان کال تر پایه پورې په دې ولایت کې ټول خپل سري ټوپکیان خلی سلا شي خو د تخار اوسیدونکي بیا وایي چې تر اوسه پورې په دغه ولایت کې د امنیتي ارګانونو له لورې د غیر مسؤولو وسلوالو د خلی سلا کولو په خاطر جدي او عملي ګامونه نه دي پورته شوي اجمل آریان ازادي راډیو کندز
اوس هم سو لن اقتصادي خبرونه ورو چې نجیه صفه وړاندې کوي
د افغانستان د سوداګرۍ او د جنوبی آسیا د هیوادونو د همکارۍ سازمان سارک په همکارۍ د سوداګریزو ستونزو د هواري په هدف په کابل کې یو ورځنی کانفرنس جوړ شو د سوداګرۍ خونی د رهبری پلاوی غړي خانجان الکوزین آزادی رادیو ته ویل په دغه ناسته کې د سوداګرۍ د ستونزو په هواري خبرې کیږي
د سارک هیوادونو کې کوم فرمانګزاري مشترک هم کیږي هغه به تفصیلات راشي او هغه معنی چې د دې وړاندې باندې ترڅو چې هغه باید هغه مملکتونه حل کړي چې د هیوادونو د همکارۍ باندې هغه مشکلات او پرابلمونه چې موجود دي هغه باید دغه شي
په دغه ناسته کې د هند، پاکستان، نیپال، مالدیف، بنگلاديش، بوتان او سریلانکا هیوادونو څخه د خصوصي سکتور د برخي استازي وګډون کړي د جنوبی آسیا هیوادونو د همکارۍ او سازمان سارک تیره غونډه په بوتان کې و د جنوبی آسیا هیوادونو د همکارۍ او سازمان سارک په 1992 میلادي کال کې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي همکارۍ د لا پراختیا او پیاوړتیا په هدف جوړ شو چې افغانستان په 2008 میلادي کال کې غړیتوب ترلاسه کړ په ورته وخت کې افغان سوداګر رحم الدین حاجی اغا وای کته هم د سارک سازمان له جوړیدو شاوخوا ووش کاله کېږي خو دغه سازمان تر اوسه د سیمې په کچه د شته ستونزو د هواري لپاره هڅې نه دي کړې نوموړي ویل تر هغو چې د سیمې په کچه د هیوادونو ترمنځ سیاسي اختلافات حل نه شي ستونزمنه ده چې په سیمه کې سوداګري پراخه شي په کابل کې سباندې 200 دنی عالمانو د مالیه په ورکړې ټینګار وکړ په دغه ناسته کې دنی عالمانو له خلکو وغوښتل چې د اسلامي اصولو پر رڼا کې باید د مالیه په ورکړه کې ځنډ ونه کړي او افغانستان د ځان بسیاینې په لور وزي له بلې خوا د افغانستان د مالیه وزارت ویان شمروز خان مسجدي ازادي رادیو سره په خبرو کې د دیني عالمانو له دې اقدام څخه هرکلی وکړ نوموړي وویل چې د دیني عالمانو دغه سپارښتنې به د دوی د کارونو په برخه کې د پام وړ مرستې وکړي او نن د کابل په شازد سرای کې افغانۍ لزنیو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي یو امریکایي ډالر 88 افغانۍ نوي پوله یو روپۍ یروش پګتی افغانۍ نوي پوله یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ 100 ویخت پوله یو سعودي ریال 40 افغانۍ نوي پوله زر ایرانی تومان شپږ افغانۍ وش پېته پوله او زر پاکستانی روپۍ 1500 افغانۍ
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
او هم یو نړیواله مسله د امریکا متحده ایالاتونو د ټولنیزو رسنیو لسترو شرکتونو فیسبوک، انستګرام او ټویټر څخه وغوښتل چې د ایران د حکومتي مشرانو اکاونټونه بند کړي دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړی دا هم د اوسره سره د پراګ لستډیو وصل دا فریبا جان ستلمه شي ک پیل لدینه کوچه د امریکا د دې اقدام د دلیل پاړه څویل شي
بلې مننه اکرام صاحب. دا غوښتنه ظاهرا د ایران د حکومت دغه اقدام په خبرګون کې سوی چې په دې هیواد کې د اعتراضونو پر مهال انټرنیټ بند کړی دی. نو اوس امریکایي چارواکو د ټولنیزو رسنیو لسترو شرکتونو لکه چې تاسو نوم واخستی فیسبوک، انسټاګرام او ټویټر څخه وغوښتل چې د ایران د حکومتي مشرانو اکاونټونه تر هغو بند کړي چې په دې هیواد کې انټرنیټ بیرته فعالېږي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک بلومبرګ نیوز شبکې ته په امریکا کې چې د بهرنیو چارو وزارت پر رسمي ټویټر باندې خبره شوی ده، د ایران رژیم خورا دوه مخې بلل دی. دا هم درس ویلي چې د ایران رژیم په داسې حال کې انټرنیټ قطع کوي چې په خپل دغه ټولو ټولنیزو شبکو څخه کار اخستلو ته دوام ورکوي. اکرم صاحب،
او د ټولو ایرانی چارواکو د اکاونټونو د بندیدو غوښتنه شوې ده کنه ځنګړی کسان یات شي؟
بله، د ایران لپاره د امریکا ځنګړي استازي د ټولنیز رسنیو له شرکتونو غوښتي چې د ایران د مذهبي مشر آیت الله علی خامنه ای، د بهرنۍ چارو وزیر جواد ظریف او د ولسمشر حسن روحانی اکاونټونه تر هغه بند کړي چې دوی د خپل خلکو انټرنیټونه بیرته فعال کړي نه وي. البته دا باید ویم چې په ایران کې مظاهره ورسته لاغه پیل شوې چې حکومت د تیلو د بیو د زیاتېدو اعلان وکړ او د خلکو د غوسې او اعتراضونو سبب شو. د ایران حکومت د یو لیټر تیلو بیل 9 سنتو څخه 12.5 سنتو ته لوړ کړه او ویل چې د هر شخصي موټر خوند په میاشت کې یوازې 45 لیټر پټرول رانیولای شي. آیت الله علی خامنئی د دې مظاهرو پر وړاندې په خپل لومړي خبرګون کې ویل چې د حکومت پریکړې ملاتړ کوي. هغه امنیتي چارواکو هم غوښتل چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې خپلې دندې ترسره کړي. د په ایران کې د تیلو د بیې د لوړېدو په اعتراض کې د خلکو پر مظاهرو انتقاد وکړ او همدا مسله وایي چې خلک او هم د امریکا حکومت د علي خامنئی پر وړاندې داسې یو اقدام ته مخه کوي. دا باید ویم چې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د سیشمې پر ورځ په یو اعلامیه کې ویلي دي چې دوی ته د ورسېدلو کره راپورونو له مخې په 22 ښارونو کې د اعتراضونو پر مهال 106 کسان وژل شوي دي. دغه ادارې اندېښنه ښولې چې د مرګ ژوبل شمېره ښایي تر دې لا زیاته وي، ځکه د دې ادارې په حواله په ځینو راپورونو کې د 200 کسانو د وژل کېدو خبره شوې ده. خو هغه څه چې ښکاره دي دا دی چې خلکو د حکومت د پریکړې په خبرګون کې خپل اعتراضونه ته دوام ورکړی دی او په ډیرو شهرونو په ډیرو ځایونو کې دغه اعتراضونه په تاوتریخوالي اوښتي دي. بله کرم،
ډیره زیاته مننه فریبا ظاهر و. درنو اوریدونکو، چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ټولنیزو رسنیو لستر شرکتونو فیسبوک، انسټاګرام او ټویټر څخه هغه غوښتنې په اړه معلومات درکول چې د ایران د حکومتي مشرانو د اکاونټونو د بندیدو په اړه باندې شوی ده. بیرته راګرځو کابل ته. د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو ته سر ورکار کوو. د کابل چاپ د نن ورځې په ورځپاڼو کې د رایو د بیا شمیرنې بهیر او د امریکایي سناتورانو لوري د سولې لپاره د یوې نوې لایحې په اغیزو لیکنې او تبصرې خبرې کړي. نجی صافی مهم ټکي راټول کړي.
سرخط ورځپاڼې لیکلي د انتخاباتو خپلواک کمیسون په شاوخوا 15 ورځو کې د رایو بیا شمیرنې بهیر پای ته رسولی چې له ډلې د 12 ولایتونو ټاکنیزې توکي مرکزي کمیسون ته هم رسیدلي، خو په سرمقاله کې راغلي چې په 2 ولایتونو کې د یو ځانګړي ټیم د تحریم له کبله لا د رایو بیا شمیرنه نه ده پیل شوې چې د کمیسون چارې له ځنډ سره مخ کړي دي. وړاندې راغلي د ټاکنو خپلواک کمیسون مسؤلیت لري چې له قانون او خپل مهالویش سره هم د ټاکنو پروسې ټول پړاونه په خپل وخت بشپړ او پر ټاکلې نیټه لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د سرمقالې د لیکوال په باور هیڅوک او هیڅ ډله حق نه لري چې د خلکو یو ملي پروسه چې د افغانانو او هیواد پر خلک ورسره تړلې په زور يرغمل کړي او پر وړاندې خندونه جوړ کړي. ویسا ورسپانې لیکلي د انتخاباتو پروسه لکه څنګه چې په پایل کې اټکل کېده په هماغه لارې لاړه او اوس چې 50 ورځې د انتخاباتو له نیټې تیرې شوې لا هم لومړنۍ پایلې اعلان شوې نه دي. د درغلیو او تقلب خبره سپینه نشوه، لاسوهنې ونه درېدلې بلکې لا زیاتې شوې. وړاندې په سرمقاله کې راغلي اوس خبره د رایې د حرمت او ولسواکۍ او ډیموکراسۍ نه ده، بلکې مسله د هغو ډلو ترمنځ ده چې په هر صورت غواړي تر راتلونکو 5 کلونو کې په واک کې پاتې شي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا خپل سرمقاله د سولې پروسې او امریکایي سناتورانو نوې لایحې ته ځانګړې کړې ده. وړاندې راغلي د امریکا د سنا جرګې 2 غړیو په ګډه داسې لایحې جوړه کړې چې له مخې د امریکا کانګرس وکړی شي په افغانستان کې د سولې راوستلو پروسه تر سر لاندې وساتي، سو دا هیواد نه یوازې خپلې لاسته راوړنې وساتي بلکې بیا ځلې د ترهګرۍ په ځاله بدل نشي. په سرمقاله کې راغلي په دې لایحه او تګلارې کې پر بشري حقوقو سربېره د قانون حاکمیت او د بیان او مدني ټولنې ازادۍ ته هم پام شوی او پکې راغلي چې له طالبانو سره د سولې ورستې هوکړه باید تر لاسلیک وړاندې کانګرس ته واستول شي او د ترهګرۍ ضد ضمانتونه د امریکایي ځواکونو وتل افغاني مذاکرات او اوربند پکې ځای پر ځای شوی دی. په سرمقاله کې راغلي د دې لایحې په اساس باید د امریکا حکومت په شپېتو ورځو کې یو ځل کانګرس ته له طالبانو سره د سولې د هوکړې راپور ورکړي چې معلومه شي طالبان خپل ژمنو باندې ولاړ دي او کنه. د سرمقالې په پای کې راغلي د امریکا د کانګرس دا نوې لایحه د سولې پروسه تضمینوي او خلکو ته ډاډ ورکوي چې افغانستان به بیا ځلي د تروریستانو په ځالې نه بدلېږي.
زموږ غږ ازادي راډیو نو ری درنو دوستانو روان خبرونه مو هم دا اوس پر ویب سټ هم تعقیبولای شي. پته مو د ازادي راډیو ټکی کام ورزو هلمند ته په هلمند کې د لړمانو د روزنې صنعت وعده کړي. په دې ولایت کې یو دهقان د نږدې 2,500 لړمانو یو فارم جوړ کړی دی او په دې فارم کې هڅه کوي چې لړمان وروزي. هلمند چې یو کرنیز ولایت دی آهسته آهسته یو اوسیدونکي منظمو او میکانیزه فعالیتونو فارمونو ته مخه کوي. دا لومړی ځل دی چې د هلمند یو اوسیدونکي غواړي د لړمانو د زهرو سوداګري وکړي. زموږ همکار الیاس دایی همداسې یو فارم ته ورغلی دی او هلته یې دغه راپور چمتو کړی.
دا دود دی هیڅوک بی اجازه رچا کورته نسینه نوتلی ځکه مو د پیر محمد د کور سره رنګ دروازه اور وټه کوله. دا څه ښکاری چې پیر محمد ټول ورځ د لړمانو پروزونه بوخت دی ځکه پیر محمد شنه خولي پر سر او سپینه چپانه اغوستې ده. په سپینو پلاستیکی بکسونو کې د لړمان د کورونو او غارونو ترغه سست حرکت کوي. زنجدی ورتلای سم خو ویریژم دوی ډول ډول رنگونه لري. په کتولې ماته د ماشمټو پر محل د چچلو ډیره دردناک شیبه را یادېږي. پیر محمد لومړی هلمندی دی چې د لړمانو د روزنی فارم لري او غواړي د لړمانو د زهرو کاروبار وکړي. د ازادي راډیو ټول لوی ارمان یاد دی چې 1,000,000 لړمان ولري.
ما په ایران کې درس وای زمخ کې د لړمانو فکر باندې نه پویدم انو مسلکی نه وم. بیا ولړم حالته می درسونه وای دغه درسو څخه چپاری غسوم رالم خپل کار ته میروشت ورکي او خپل کار نورم ان شاء الله مخ ته وړم. اوس په الحاله زما لړمان چې کم دي یعنی زه غواړم چې 1,000,000 کم او د نړۍ په سطح خپل فارم جوړ کم. دا څنګه چې وزه افغانستان په سطح یا دا چې روشت کوم چې د نړۍ په سطح فارم یې
د مار او لړم د زهرو هر کیلو په څه باندې 10,000,000 امریکایي ډالرو پلورل کیږي. پیر محمد شاید په لږ وخت کې د ډیرو پیسو د ګټلو په خاطر دې کار ته مخه کړی وي خو ماته ول دا می شوق او علاقه ده. په دی واړه او زړه کور کې د پیر محمد زړه تنگ سوی دی. هغه کال ته د 1,000,000 لړمانو سره غواړي غټ کور او فارم ولري ځکه نو د حکومت څخه د مځکې او برښنا غوښتنه کوي.
غوښتنه مو د دولت څخه دا ده چې موږ ته دي برق او مځکه راکړي. موږ ته دي ډېر مځکه برق راکړي چې موږ دغه د لړمان تعداد ډېر کو. اوس په الحال زما د لړمان تعداد کم دی. زه غواړم چې راتلونکي کال ته زما د لړمان تعداد 1,000,000 ته ورسیږي ان شاء الله. که زه دغه کار ته پراختیا ورکم اوس په الحال زما سره دلته مسلکي چې زما سره کار کوي 10 نفره کار کوي او غیر مسلکي چې زما سره دلته اوس په الحال کار نه کوي پاتره که ماته راځم کې ماته راټولي هغه د حدود 200 نفر دي. نو که زه چیرې دا کار ته پراختیا ورکم حتی 1000 نفر به زما سره په کار باندې مصروف وي.
په خو خلک نه پوهیدل لړمان وجل او هغه د انسانانو لپاره مضر بلل خو اوس په صندوقونو کې ساتي. د ستنی د سپام په ډول د ډیر وړو کوچاڅکو څخه د 1 کیلو زهر برابرول تور ویشت سپینوي. هغه هم د پیر محمد په خبره ک په 3 میاشتو کې یو لړم یوازې یو څاڅکی زهر ورکړي. په اوسط ډول یو لړم په کال کې 14 بچي زیږوي چې که د پیر محمد 1,000,000 لړمان وي کېدای سي په یو کال کې 14,000,000 سي چې په دې ډول د 1 کیلو زهر راټولول اسانه کېدای سي. اما پیر محمد تر دې دمه 10,000 راټول کړي دي. د هلمند د کرهنې رئیس وایي تازه د یو بل دغه ډول فارم د شتون خبر ترلاسه کړی دی چې په هغه کې تر 5,000 ډیر لړمان ساتل کیږي. زلمی الکو ازادي رادیو ټول د ورځې نبلی ته دا صنعت پراختیا مومي
د لړمان او زهر څخه استفاده کیږي البته دا نړیوال مارکیټ لري په داخله د افغانستان کې د دې پروسس تر اوسه پورې موجودیت نه لري نو بینان د یو کیلو زهر تقریبا په لس میلیونه او درې لکه ډالر باندې په پروش رسیږي یو بهترینه لار د عایدو ده چې د دې لارې څخه ډیر عاید په لاس راځي نو بینان سکتور خصوصي د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست تشویق ودی ته کې هغه کسان چې مخکې بیا په ایران کې مهاجر شوي و دوی هلته د دې کاروبار سره بلدیا درلودې هغه ودی ته تشویق کړه چې دلته د لړمانو فارمونه ایجاد شي
د زهرو په واسطه د ډیرو پیسو د ګټلو مینې د یو لړم قیمت چې په خوا به خلکو په بیرحمۍ وژی 1500 افغانیو ته لوړ کړی دی زهر خوړل یا زهر کېدل د مرګ باعث ګرځي خو ډاکټران وایي د زهرو څخه په دوا جوړونې کې استفاده کیږي چې په خاص ډول د شدیدو دردونو او سرطان په تداوي کې کارول کیږي محمد الیاس طیب د ازادي راډیو هلمند
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري درنو دوستانو په هلمند کې د لړمانو د روزنې د صنعت د ودی په اړه مو د الیاس دای راپور اوریدل په همدې سره زموږ دغه نیم سات لومړی نیم سات پای ته رسیږي راتلونکي نیم سات نور بس ته ونیځ خبرونه ته ځانګړی شوی دی دا خبرونه به هم را سره تر پای اوري خو له هغه نه وړاندې سالی محمد سالی راغلی د مهمو خبرونو لنډیزونه وړاندې کوي
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د 1109 محلونو رایې باطلې اعلان کړې دي کمیسیون دا رایې وروسته له دې باطلې اعلانوي چې د ځینو مرکزونو رایې بیا وشمیرل شوې د افغانستان د پوځ وزارت وایي چې د داعش د سختریزې ډلې 22 نور غړي هم په ننګرهار ولایت کې خاصو افغان ځواکونو ته تسلیم شوي دي د ننګرهار والي تیر اونۍ ویلي چې په دې وروستیو کې د داعش تر 600 زیات غړي دولت ته تسلیم شوي دي نامعلومو وسلو ورو تیر ماښام د پکتیکا په مرکز شرنه کې د پولیسو یو افسر وژلی دی د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی د امریکا متحده ایالاتونو د ټولنیزو رسنیو له سترو شرکتونو فیسبوک انسټاګرام او ټویټر څخه وغوښتل چې د ایران د حکومتي مشرانو اکاونټونه تر هغه بند کړي چې په دغه هیواد کې انټرنیټ بیرته فعالیږي د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوپ دا خبره پرون له بلومبرګ نیوز شبکې سره په مرکه کې کړې ده د نړۍ د کاتولیک سویانو مشر پاپ فرانسیس د نړۍ له سترو هیوادونو وغوښتل چې خپلې اټومي وسلې د منځه یوسي پاپ دا خبره نن د جاپان په ناګاساکي ښار کې په وینا کې وکړه په 1945 میلادي کال د امریکا په اټومي حمله کې په ناګاساکي ښار کې 4000 کسان وژل شوي وو او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي ویلي چې بشریت تر اوسه داسې کلمات نه دي موندلي چې د جوزف ستالین د واکمنۍ پر مهال د قحطۍ له کبله د اوکراین پر خلکو تیر سوی مصیبت بیان کړي په 1920 میلادي کال کې په اوکراین کې له 3.7 میلیونه پورې وګړي له لوږې مړه شوي وو
نور بس دی
شکست سکوت
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه مرسلین ارسلامو د دې اونۍ د شکست سکوت نور بستې خبرونه ته هرکلی کوم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د راپور پر اساس د 1309 کال په 18 کې لږ کمیسیون سره د خزو پر وړاندې د تاریخوالي 2022 قضیه ثبت شوه چې تیر کال ته په پرتلا د تاریخوالي په کچ کې څه باندې 8% زیاتوالی ښیي در گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر دیده میشه که با ثبت رسیدن بیش از 1000 مورد خشونت روانی علیه زنان افغان در وضعیت بد روانی به سر میبرند یافته های کمیسیون حقوق بشر نشان میدهد که 97.1% تمام خشونت ها در برابر زنان در محیط خانواده رخ داده است و این آمار نشان میدهد که محیط خانه نامنترین جای برای زنان افغان است در برنامه این هفته شکست سکوت با شهلا فرید استاد حقوق در پانتون کابل در رابطه با علتهای افزایش خشونت در برابر زنان و همچنان تأثیرات آن بر جامعه صحبت میکنیم استاد به برنامه خوش آمدین
تشکر از شما
بله بسیار تشکر استاد گازی آغاز کنیم که با توجه به این که ما 18 سال در بخش زنان بیشتر کار کردیم و کارها در بخش حقوق زنان بیشتر صورت گرفت علت افزایش خشونت چی از سال به سال ما شاهد افزایش آمار خشونت هستیم
مرز سلام دارم به شما و شنونده های محترم شما. ببینین 18 سال که ما برای بهتر شدن زندگی زنای افغانستان کار کردیم، این 18 سال فقط برای تغییر جامعه به نفع زنان نبوده، بلکه در این 18 سال ما یک جنگ بسیار متداوم و یک بحران بسیار عظیم ما در جریانش بودیم و حتی گفته نمیتونیم که پشت سر گذاشتندیم، در چون هنوز هم جریان داره. این تاثیرات منفی خود نه تنها بر روان جامعه وارد میکنه، بلکه جامعه کوچک که خانواده است تاثیرات منفی جنگ و بحران ما در داخل خانواده میبینیم، چون این بحران ابعادش به آن قدر وسیع است که عوامل خلق کرده که او عوامل به نوع در وضعیت خانواده تا یک تغییر منفی را به وجود آورده که قربانی از این تغییر منفی که عبارت از خشونت ها حاکمیت خشونت ها در خانواده های افغانستان است، در قدم اول زن که در اونجا مادر است و او را متاثر ساخته، و در قدم دوم اطفال در این خانواده، اطفال بوده که 18 سال اینا خشونت در خانواده های مختلف افغانستان تجربه کرده. من فکر میکنم که وضعیت عمومی بحرانی که در افغانستان وجود داره یکی از عوامل بسیار کلان از این خشونت های خانوادگی است. ولی هر قدر باز این بحران ما به جزئیاتش بریم و عوامل مختلف بحرانزای دیگر در داخل خانواده مطالعه کنیم، میبینیم که به نوع از آنها اینا تاثیرات منفی را بر خشونت ها در داخل خانواده داشته. لذا کارهایی که صورت گرفته، اگرچه یک تغییر اندک در زندگی زن افغانستان به وجود آمده، ولی این تغییر بسیار سطحی است، این تغییر به سطح بسیار محدود است که میتونه عده اندک از زنای باسواد که به سطح بسیار بلند تحصیلات عالی دارن اونا رو در بر بگیره. حتی من برای شما گفتم میتونم که زنایی که به سطح تحصیلات عالی تا ماستری و پیجدی هستن، به نوع در مقابل از اینا هم در داخل خانواده خشونت وجود داره که یکی از خشونت هایی که سخت روان یک زن متاثر میسازه و قربانی خود میسازه، خشونت هایی است که علیه زنای قشر باسواد از جامعه وجود داره، چون اونا با تمام درک و فهمی که در داخل خانواده دارن، هنوز هم به خاطر طفل خود، به خاطر تداوم در داخل یک محیط مشترکه که در اونجا اطفالشان است و اینا به نوع با اطفال خود زندگی میکنن، به خاطر از این را تحمل میکنن و این خشونت هایی را که بالاخره نهایتش بر از اونا استرس خلق میکنه، و ما یک تعداد زیاد از زنها را میبینیم که با دپرشن های بسیار قوی اینا زندگی خود را پیش میبرن. لذا من فکر میکنم که جنگ و بحران در جامعه به وضعیت رسیده که امروز کمتر کسا متوجه وضعیت خانواده است که در خانواده های افغانستان که بالاخره جامعه خشونت زده را میسازه چی میگذره. لذا من فکر میکنم ابعاد از این خشونت بسیار گسترده شده، او از داخل خانواده که اجتماع کوچک از بیرون شده، و او طفل که 18 سال خشونت تحمل کرده، امروز به عنوان یک جوان که مکمل نه تنها در زندگی خصوصی داخل خانواده خود خشونت تجربه کرده، بلکه در جامعه پا میگذاره که در جامعه هم هر لحظه او انفجار میبینه، انتحار میبینه، توهین سیاسی توسط رهبرهای سیاسی که یکی بر دیگه خود وارد میکنن میبینه. لذا من فکر میکنم که هنوز هم ثبت که صورت گرفته کمتر است، بیشترین خشونت ها امروز در داخل خانواده وجود داره.
شما در مورد چی گفتین؟ بحران جنگ در افغانستان است، بیشتر در گزارش هم بیشتر به می اشاره شده که مشکلات اقتصادی که خانواده ها با او روبرو هستند تاثیر گذاشته بالای برخورد با خانم ها، حتی برخورد با تمامی اعضای فامیل. مشکل اقتصادی در افغانستان چقدر تاثیر گذار بوده بالای ازی؟ چون ما شما میبینین که همزمان با موارد خشونت فقر هم بلند میره. دلیل فقر چقدر بوده میتونه ای که خانواده ها روزگار خوب ندارن و باعث خشونت میشه؟
ببینید، وقتی در جامعه جنگ وجود می داشته باشه، جنگ فیزیکی که تمام مردم از او متاثر هستن، این جنگ یک بحران عدم شغل بر انسان ها به بار میاره که او هم مردا را در بر میگیره و هم زنا را. دو نوع مشکل اقتصادی در داخل خانواده در افغانستان وجود داره. اولی که عاید بسیار محدود و کم است و مدیریت از این عاید کم هم به دست زن نیست، بلکه به دست مردا است و زنا فقط مصرف کننده یک اقتصاد بسیار متزلزل که مدیریتش هم به دوش مرد است در داخل خانواده، و اونمو اقتصاد بسیار متزلزل مصرف میکنن کی سبب میشه که فشارهای گوناگون بر زن وارد شوه. ما بسیار خانواده را میشناسم که صبح فقط مرد خانواده 100 افغانی بر از زن میده که یک خانواده تقریبا 8 نفری یا 6 نفری هستن، 100 افغانی برش میده که میگه نان چاشت و نان شب به آماده بساز. زمانی که زن با 100 افغانی میره برای خرید بعضی امو خوراکای اولیه که ضرورت انسان است، میره که او را نمیتونه به وجود بیاره. زمانی که دوباره این حرف به مرد خانواده انتقال میکنه، مرد خانواده بجز از راه خشونت دیگه چیزی را نداره و به نوع فشارها را وارد میکنه. این خشونت اقتصادی هر روزه تکرار شده میره در خانواده و بالاخره مناسبات زن و شوهر به حد میرسه که اینا مجبور میشن به خشونت های لفظی با هم دیگر ادامه بدن و این تاثیرات منفی خود به اثر اطفال خانواده میمونه. یک طرف یک نوع خشونت است، خشونت اقتصادی است، دیگه نوعش فقر اقتصادی که در داخل خانواده است به یک فقر مزمن تبدیل شده که اکثریت قریب به 40% خانواده که آمار را که دیگرها ارائه کرده که من به مو آمار مراجعه میکنم، 40% از خانواده امروز زیر خط فقر به سر میبرن. زیر خط فقر زندگی کردن خودش زندگی نرمال نیست، خامخا خشونت های حداقل روانی در خانواده وجود می داشته باشه. از سوی دیگه زنایی که خودشان عاید دارن با وجود که خودشان زحمت میکشن کار میکنن و او عایدشان توسط مرد خانواده مدیریت میشه و مصرف میشه، این خودش هم مشکل اقتصادی است که مردا کوشش میکنن که مدیریت عاید زن خود خودشان به دست داشته باشه. یک نوع روابط خراب میسازه و روابط دومه که ایره زن مرد مدیریت میکنه و مصرف میکنه، بازم برای زنها یک مشکل خلق میشه. این هم خشونت ها را در داخل خانواده و بار میاره و اون خانواده هایی که امروز زنها به یک صد آگاهی خود رسیدن که اسلام برشان حق داده که ملکیت و حداقل تصاحب سرمایه که خودشان به دست میاره به اختیار خود داشته باشن و یا هم ملکیت خود به تصاحب خود داشته باشن، این بگومگاهی که در داخل خانواده خلق میکنه، من فکر میکنم که امروز خرابی اقتصاد یا زیر فقر زندگی کردن خانواده یک عامل بسیار کلان خشونت خانوادگی شده.
بله استاد، شما در مورد عایدی که زنان دارن کار میکنن خودشان در بدن به دست مردها مصرف میشه، دلیلش چی بوده میتونه؟ آیا امو ذهنیت سنتی که هنوز هم در جامعه باقی مانده، چون اینا اجازه نمیتن به خانمایشان تا دست باز داشته باشن، راه های زیر اگر استاد بالای صحبت کنیم که چگونه میتونیم از این وضعیت بیرون کنیم خانم ها را، چون وقتی اینا حق زیر پیدا میکنن یا اجازه زیر پیدا میکنن که برن کار کنن، پس چرا حق مصرف از اون ندارن؟ چون خانم ها میتونن بهتر به فرزندانشان رسیدگی کنه از طریق و امو مشکلات و ضروریاتشان بهتر درک کنه از پدرشان.
ببینین همونطور که شما گفتین، من یقینا با شما هم نظر هستم که دید سنتی که در مقابل زنای افغانستان وجود داره که امروز به یک تابو بر زن باسواد افغانستان تبدیل شده و این است که یک اصطلاح عامیانه در بین جامعه موجود داره، میگه کسی که نان میده فرمان میده. لذا مردا به این فکر هستن که اگر مصارف خانواده را یک زن آماده میسازه و خودش به مدیریت خود به مصرف میرسونه و برای ما و اولادم نان میاره، خواه مخواه فردا بالای ما فرمانم صادر میکنه. لذا از این سبب بسیار کوشش میکنه که اجازه کار زنا رو در مقابل ازی برای یک زن اینا قائل شون که تو در صورت میتونی بیرون از خانه کار کنی و عاید بر خانواده بیاری که عایدت ما باید خودم مدیریت کنم مصرف ازوره. این گپ سبب شده که به این شکل بونه. و از سوی دیگه زنایی که مصروف کارهای بسیار بومی هستند در داخل خانواده که اونم مرغداری است، زراعت است، هم با زراعت است و حتی قالین بافی است که کلکای ظریف یک زن قالین تولید میکنه ولی فروش از او در بازار شوهر از او میکنه و پول از او به جیب شوهرش میفته یا به جیب پدر یا برادر و فقط بر از او چیزی میره که سال یک جوره لباس میباشه. و حتی اکثر از این خانم ها امروز به امراض گوناگون و خصوصا به مرض تبرکلوز دچار شدن که حتی امون نفقه خانواده که به دوش یک مرد است مکلفیتش داره و عایدم با وجودی که خود زن داره، این زنای تبرکلوز حتی تداویش مردا به عهده نمیگیره. من فکر میکنم که یک نوع خشونت سیستماتیک در داخل خانواده در افغانستان شکل گرفته رئیس در 18 سال با وجودی که ما یک سلسله دستاوردهای در رابطه با مشارکت اجتماعی و مشارکت سیاسی زنان داریم، ولی به نوع یک خشونت سیستماتیک بحران که ناشی از جامعه بحران زده جنگ زده جامعه ما است و انتقال کرده در داخل خانواده که من فکر میکنم که کار 18 ساله که زنای افغانستان برازو کردن، او کار نه تنها تانسته که زنا را از خشونت نجات بده بلکه در بعض از خانواده خودش عامل خشونت شده. مثلا امروز مرد خانواده پذیرفته نمیتونه که خودش به سطح لسانس یا 12 پاس باقی بمونه و زنش میره ماستری و دکترا میگیره و حتی در بسیاری از ولایت افغانستان یک تفاوت بسیار شدید فرهنگی را به وجود آورده که او هم خشونت‌زا بوده در داخل خانواده.
بله استاد، شما از خشونت سیستماتیک صحبت کردین که خیلی خطرناک هم است در خانواده ها. دلیل از این چی بوده؟ ما شما بیشتر کار کردیم در بخش فرهنگی و در بخش ذهنیت سازی، آگاهی هم بیشتر صورت گرفته. چگونه خشونت هایی که عادی بوده حالا به خشونت های سیستماتیک مبدل شده؟
ببینید، یک عمل کلانه که خشونت ها را به وجود که برای رفعش کار شده، قوانین ساخته شده، پلیسی ها ساخته شده، سیاسیون یک ما که در حاکمیت سیاسی هستند تعهدات را کردن برای ما که ما خشونت علیه زن کاهش میتیم، حداقل خشونت هایی که در مراکز در محیط های کاری وجود داره یا در محیط های بیرون وجود داره او را کاهش میدیم که نتونستن کاهش بدن. من فکر میکنم امی بحث خود خشونت سیستماتیکی است که طفل که 18 سال خشونت در داخل خانواده تحمل کرده، وقتی پا میگذاره به جامعه با خود و خشونت خانوادگی خود انتقال میده به مکتب، انتقال میده به محیط کار. حتی امروز در محیط کار یک مرد نمیتونه یک زن تحمل کنه و همونطور که در داخل خانواده خشونت پدر خود علیه مادر خود دیده، او میخواد یک سمبول خشونت در محیط کار باشه تا اینکه میره باز ازدواج میکنه، او هم همونطور یک خانواده خشونت زده را به وجود میاره. و حتی در محل کار وقت خانما تجربه میکنن خشونت، آزار و اذیت های جنسی را، خشونت مدیر خود تحمل میکنه، به نوعی انتقال میده به فرزند دختر خود که امروز اکثریت دخترای باسواد ما، اکثریت دخترای ما که به سطح بسیار بالا تحصیل دارن، وقت در داخل یک محیط کاری میشن، محیط بسیار محدود میبینن و میبینن که یک یا دو زن اونجا کار میکنن، از ترس از اینکه نشه تجربه مادر ما بالای ما تکرار شوه، او محیط کاری را ترک میکنه. من فکر میکنم که این خشونت سیستماتیک منشأش خانواده است، منشأش سنت های حاکم در خانواده است و این نسل به نسل در خانواده افغانستان انتقال کرده و کاری که ما انجام دادیم چرا موثر نبوده؟ به خاطر که طفل در اونجا تولد شده در خانواده و او طفل دوباره با خشونت بزرگ شده، خشونت تجربه کرده بالای مادر خود، چه اگر او فرزند پسر بوده چه دختر بوده، آلو احساسا با خود این خشونت ها را انتقال داده میره، چون یک روان کاملا شکسته داره، یک روان کاملا صدمه دیده داره که شدیداً به خدمات روانشناختی، روان درمانی احتیاج داره، ولی هرگز ما حاضر به این نمیشیم که این خدمات در داخل خانواده انتقال بدیم. لذا اینا به خشونت های سیستماتیک تبدیل شده که امروز حتی محیط کار ما را دیده. امروز وقت رئیس جمهور ما زنم ناموس فکر میکنه و زنم فکر میکنه ما غیرت در مقابل زن چی زن خودم بوده یا زن افغانستان بوده دارم، با وجود که مسئولیت به حیث تبع باید برای او قائل شود، ولی بار بار به حرفای خود رهبرای ما ناموس تکرار میکنن، غیرت تکرار میکنن. من فکر میکنم که تجربه تلخ خودشان در خانواده هایشان بوده که زن به عنوان ناموس و به عنوان غیرت در داخل خانواده صدها مشکل خشونت تحمل کرده، او را با الفاظ خود اینا با ما انتقال میده. پس میبینیم هم از منشأ جامعه که خانواده است و هم از جایی که خانواده مدیریت جامعه مدیریت سیاسی میشه، از اونجا ما این الفاظ هم میشنویم. لذا من فکر میکنم امروز خشونت به خشونت سیستماتیک در جامعه تبدیل شده که ما بر راهکارهای سیستماتیک برای رفع از حداقل برای کاهش از او ضرورت داریم که هنوز ما اونمو کارکردهای سیستماتیک برای کاهش از این نداریم.
استاد، متاسفانه قسمی که شما اشاره کردین، این خشونت سیستماتیک به ادارات دولتی هم نشد کرده. بیشتر وقت در با سیاسین نشست برخواست که داشته میباشن، اینا در کنفرانس های بین‌الملل که صحبت میکنن، از حفظ دستورده 18 سال گذشته صحبت میکنن. وقتی یک با خشونت سیستماتیک در ادارات دولتی افغانستان وجود داشته باشه و یک خانم جرأت نکنه که در یک اداره کار کنه و با یک اداره بپیونده، با یک اداره دولتی، چی فکر میکنین که این دیزی بسیار خطرناک نیست؟ چون یک دستاور نیست، برعکس ما میریم به طرف دوباره به طرف سال 2001 وقتی که خانه ها خیلی کم بود در ادارات دولتی، در حالی که ظرفیت ها ایجاد شده حالا و بالایشان سرمایه گذاری شده و خانم ها رشد بهتری هم داشتن در کار کردهشان.
بله، ببین، من بازم میگم بسیار شدیدن یک ضربه بسیار کلان از خشونت های موجودیت خشونت های سیستماتیک در داخل جامعه و من باز هم میگم که با پالیسی های بسیار کلان، با استراتژی های بسیار کلانه که تعهد حکام سیاسی افغانستان، تعهد خانواده افغانستان در وجود داشته باشه، ضرور است که ما او را شکل بدیم تا بتونه جلو وزیره بگیره. در غیر از اون ما از دست میتیم زنایی را که تحصیل کرده هم اصلا از دست میتیم. یک نوع خشونت سیستماتیک بسیار مزخرف و بسیار، من حتی اینو میگم، طوفان منفی در زندگی زندگی زن افغانستان است، این است که امروز بدبختانه وقت زن به سطوح مدیریتی قرار میگیره باید به نوع خدمات افزاری جنسی را ارائه کنه. البته من نمیگم که بسیار عام است، ولی اگر او محدود هم است یک مرض بسیار خطرناک در جامعه افغانستان است که امروز وقت زن به سطح مدیریت میرسه، افکار عمومی جامعه در قبال از زن جوان امی است که چی نوع روابط با مدیرای جامعه داشته که تانسته به این حد برسه. اینا خودش تاثیرات امو خشونت های سیستماتیک است که امروز رسیده در اونجا هنوز و حل نشده. وقت صدای خشونت جنسی از ارگ بلند میشه، وقت صدای خشونت جنسی از وزارتخانه ها بلند میشه، از محیط های تحصیلی بلند میشه، توسط تحقیقات اینا ثابت شده، این خود نشان میده که ما انکار کرده از موجودیت از این نمیتونیم. کاش کمیسیون حقوق بشر تنها بالای خشونت های خانوادگی تحقیق نمیکردن، تنها اینا آمار خشونت خانوادگی امروز برای ما ارائه نمیکردن، اینا خشونت هایی که در سطح دوائر دولتی و غیر دولتی در افغانستان علیه زنان وجود داره، کاش یک آمار دقیق با یکی چی نوع افزاری از زنان استفاده شده او را هم ارائه میکردن که ما دو نوع کار انجام میدادیم که تا بر حل از او میرسیم. امروز یک ضربه کلان بر سرصدای خشونت های جنسی که حقیقت بود یا نبود، ولی برای ازی هیچ کس کار نکرد که آیا حقیقت بود یا غیر حقیقت، این خود یک صدمه بزرگ برای نسل جوان تحصیل کرده دختر افغانستان میرسانه که امروز او را پدر از او، برادر از او و بالاخره شوهر از او اجازه نمیده که به سطوح بلند مدیریتی برسه. او باید به جای کار کنه که خودش است و روابط کاری با مدیرای بزرگ جامعه نداره که او ترس از وجود داره که نباید بر از او ضرر برسه. من فکر میکنم که ما با کارهای عمیق‌تر ضرورت داریم که بسیار خصوصا خود زنها از این زنهای تحصیل کرده پالیسی سازهای ساخته شوه که اونا پیش بینی شوند چنین خشونت داره. او زن جوانه که خشونت جنسی را در محل کار خود تجربه کرده، او به یک پالیسی ساز خوب باید تبدیل شوه که تا بتونه پالیسی های را ایجاد کنه که ما موانع برای ایجاد بیشتر شدن چنین خشونت ها خلق کرده بتونیم.
استاد، در مورد بعضی از موارد شما اشاره کردین که در بخش خشونت های جنسی که حتی از مراجع بلند دولتی اونجا گزارش های وجود داشته، اگر به این رسیدگی نمیشه چقدر میتونه ای به مو تعهد که حکومت افغانستان کرده به جامعه جهانی و همچنان مردم افغانستان به خاطر ایجاد فرصت ها به خانم ها و سوی دیگه شک و گمان های از این که بیشتری قضایا سیاسی شده و به این رسیدگی نمیشه، چون در وقت بالای صحبت ها میشن رسیدگی در چند ماه گذشته شاهد از این بودیم که حتی از هرگامی صدا بلند شدن از برخی ادارات هم به این رسیدگی صورت نمیگیره، فکر نمیکنین که قسمی با این دوسیه ها برخورد سیاسی میشه و بعضی افراد که من اتهام میبندن و اتهامات بیشتر بود سیاسی داره؟
بله، ببینین خدا کنه که تمام اتهامات بود سیاسی داشته باشه، اتهامات بر استفاده افزاری زنا در محل چون ارگ یا وزارتخانه، خدا کنه، من به می فکر هستم که خدا کنه اما طور یک چیز باشه.
ببخشید، اگر بود سیاسی هم داشته باشه باز بعدن من خوب
سلامش بر زنا میرسه. بله، من این به خاطر گفتم که خدا کنه که حقیقت نباشه، ولی من زن افغانستان درخواست از ایره می کنم که ایره واقعیت و نواقعیت بودنش باید ثابت شوه. تنها با الفاظ ما نمیتونیم بگوییم که غلط است، چون این چیز وجود نداره. وجود داره، اگر اندک هم است وجود داره. یک ضربه کلان بر پیکر زنای تحصیل کرده افغانستان است. من فکر میکنم ما مثال میتن برای ما که در امریکا، در فرانسه، در اروپا، در فلانی جای هم این خشونت ها در نهادهای دولتی و غیر دولتی وجود داره در محیط های مشترک کاری. من جدا از محیط هستم. من زن افغانستان با بسیار مشکل فرصت به دست آوردیم که بریم کار کنیم و امروز ما نمیخوایم که ما یک وسیله باشم که وقت قدرت سیاسی تغییر میکنه و کسایی می که با یک دید بسطر به نسبت زن مینگره، این بر از اون مثال باشه که اگر تو آزاد بودی، به حقت رسیده بودی، ولی از تو زن افغانستان چنین استفاده صورت گرفته. لذا ما خواهان از این هستم که هر چی زودتر ثابت شود که آیا این اتهامات حقیقت داره یا برخورد سیاسی است. اگر برخورد سیاسی است، چرا سیاسی ما به این حد بد اخلاق باشه؟ چرا تمام ابعاد زندگی سیاسی تمام ابعاد زندگی زن افغانستان برخورد سیاسی شود که ما نمیپذیریم؟ ما وقت مشارکت سیاسی میخواییم این بحث جداست، ولی به زندگی خصوصی به بدن یک زن برخورد سیاسی میشه و افزارگونه از استفاده میشه، این زن افغانستان تحمل کرده نمیتونه و این باید یک تغییری به وجود بیاد که آمدن از تغییر خود زن افغانستان، زن فهمیده و با دانش افغانستان به او باید نقش داشته باشه. وقت زن قادر است که خودش پالیسی بسازه، برازی با او برخورد سیاسی نشه، با او بازم زن حلقه خود انتخاب نکنن، بگذارن که زنای واقعی از این جامعه، زنی که کار کرده این جامعه را در واقعیتش میشناسه و راهکار ایجاد کرده میتونه، او زنا برای راهکار ایجاد از این راهکار نقش داشته باشه.
بله استاد، در مورد در گزارش بخش از موارد دیگه اشاره شده، از جمله ای که نبود حاکمیت دولت رو بالای صحبت کردیم که مشکلات امنیتی وجود داره. در بعضی از موارد عطا قضاهای خشونت که ثبت شده تنها نزد کمیسیون ثبت شده به دلیل از اینکه حکومت در اونجا حاکمیت نداره، در مناطق و نمیتونه به اونجا بره، این دوسیه ها بررسی نشده. این دوسیه ها چقدر میتونه دیگر هم چی کنه؟ چون وقتی قانون جرأت میکنه که دوسیه خود ثبت کنه یا مشکل خود ثبت کنه و به او بدن رسیدگی نمیشه، آیا باعث از این نمیشه که خشونت بلایز خانم بیشتر شد به خاطر بلند کردن صدایش؟
ببینین، یکی ثبت است و یکی شکایت از لحاظ حقوقی است که میرسه بر کمیسیون حقوق بشر که ثبت میشه که یک زن زندگی بدون خشونت باید داشته باشه، حقش است. و بالاخره زنها وقت خانواده را بر خود بست میبینن و دیگر جایی ندارن برای بلند کردن صدا، میرن مراجعه میکنن به کمیسیون حقوق بشر. من فکر میکنم یک نوع روابط بین کمیسیون حقوق بشر و وزارت زنای افغانستان و نهادهای عدلی و قضایی، خصوصا سارنولی من خشونت وجود داره که هم قضایا مستقیم به سارنولی من خشونت مراجعه میکنه و هم قضایا از طریق نهادهای فعال که بر زنا کار میکنه و اینجاهای مختلف از نهادهای جامعه مدنی است و خود کمیسیون حقوق بشر است، اینا هم قضایا را میبرن برای سارنولی من خشونت میدن. من فکر میکنم که آمار دقیق تره که به او رسیدگی شده یا نشده و چقدر قضایا رسیده برای سارنولی من خشونت، سارنولی من خشونت میدانه که یک آمار دقیق تره از این که به قضایا رسیدگی شده یا نشده به اطلاع ما و دسترس رسانه ها قرار بده. ولی یک مشکلی که در خود قانون من خشونت وجود داره و او ای است که زمانی که یک زن میرسه تا جایی که شکایت میکنه خشونت، یا کمیسیون حقوق بشر و یا هم سارنولی من خشونت و یا هم دیگه ارگان های عدلی و قضایی از لحاظ قانونی میتونن به او دسترسی داشته باشن، تا اونجا میرسه خود قانون یک ماده داره، قانون من خشونت، که در هر مرحله از دعوا یا در هر مرحله از شکایت خود وقت قربانی خشونت از دعوا میگذره، دوسیه از او حفظ میشه و به او سارنولی رسیدگی نمیکنه. من فکر میکنم که اینی بخش بسیار ضرر میرسونه بر زنا. زمانی که سارنولی من خشونت متوجه یک خشونت علیه زن میشه، با وجود که قربانی بگذره از او، سارنولی من هست یک نهاد که از جامعه دفاع میکنه، از خانواده و دفاع میکنه، حداقل اینا باید به طرف تعقیب عدلی برسانه که تا بتونه در اینجا خدمت بر زن ارائه کنه. ولی سارنولی من خشونت هم مطابق قانون من خشونت، به خاطر که خانواده را مسئول احساس کنن و خانواده حفظ شود در مقابل مداخله سارنوال یا پلیس، سارنوال هم اونموجه تحقیق خود استاب متوقف میسازه و دوسیه را حفظ میکنه، کی ضررش بر زن میرسه. من فکر میکنم بعضن زنا هنوز مورد خشونت شدیدتر قرار میگیرن که دوباره شکایت خود اینا دوباره بگیرن. این هم واقع شده. یک سلسله مشکلات وجود داره که این مشکلات میشه هم مشکلات در سطح خود سارنولی ها باشه، در سطح کمیسیون باشه و هم در سطح خود قربانی باشه که اینا وجود داره. و قربانی زمان پیشروی خود میبینه وقتی به این خشونت رسیدگی میشه و از خانواده دور میشه، میترسه که من بعد از کجا باشم. خانواده پدرش نمیپذیره، پدرش گفته برش که با لباس سفید رفتی، با کفن سفید بیا. خانواده شوهرش گرفته علیه شکایت کرده، او هم نمیپذیره. در جامعه خود تنها احساس میکنه و نهادهایی که حمایت میکنه که خانه های امن است بسیار محدود است، خدماتش بسیار محدود است و اندک هستند و حتی در اونجا زمانی که زنها داخل میشه دوباره با اجتماع وصل شده نمیتونه. زمانی که این ترس ها ایجاد میشه، زنا وقت محیط عدلی و قضایی را میبینه، میبینه که دایی میرسه، من باید یا طلاق بگیرم یا این خانواده من حل شوه، سرنوشت طفل من چی میشه، میگذر از او که آرام زندگی کنه، پس اونمو زندگی با خشونت میپذیره و دوباره داخل خانواده خود میره. یک سلسله مشکلات در این رابطه وجود داره که ما امیدوارم آهسته آهسته این مشکلات رفع شوه که زنا بتونه خوبتر از این خدمات حقوقی استفاده کنه.
درست استاد، در مورد قوانین گفتین، اگر کوتاهی بگین قوانین چقدر بر اساس شرایط و وضعیت موجود افغانستان ساخته شده در بخش قانون من خشونت علیه زنان و قوانین دیگه که محیط را امن می‌سازه به خاطر خانم ها؟
من فکر میکنم چون قوانین خود زنها بسیار نقش داشته برای ساختنش و عملا موارد وجود داشته، بسیاری جاهای قانون منع خشونت بسیار موردی بس کرده، موردی از همون خشونت هایی که در افغانستان تکرار شده رفته بالای زنها. من فکر میکنم که قانون منع خشونت نه تنها که علیه احکام دین اسلام یا تناقض با احکام دین اسلام نداره، تناقض با وضعیت جامعه هم نداره، ولی متاسفانه وجدان قانون خودش وضعیت داره که وجدان جامعه رو تکان میده بنوه. اینم تمامی تکان وجدان جامعه را مردهای سنتی افغانستان، مردهای بومی افغانستان و او مردهایی که نمیخواین که حاکمیت غیر معجهشان در داخل خانواده او حاکمیت که اسلام برشان اجازه داده به حیث سالار خانواده ما او را یک طرف میگذارم، ولی با حاکمیت های نامعقول که حتی اسلام هم مخالف از او است به اونو خاتمه میده. از او خاطر بعضا مردم میگن که این قانون منخشنت یا سایر قوانین که قوانین حمایتی بر زنهای افغانستان است این مطابق ارزش های جامعه نیست، چون این چیزی نیست. ما تمام از این قوانین درس دادیم، اینا را خودم جز از کسایی بودیم که قوانین ساختیم، ما در مسودهش نقش داشتیم. قوانین در متن خود مشکل نداره، ولی فضای کاملا مردانه با وجود با حضور 65 زن در ولیس جرگه افغانستان، فضای کاملا مردانه ولیس جرگه سبب شد که قانون منع خشونت تصویب نشه. امروز قانون منع خشونت فرمان تقنینی است و هر دقه او به یک مشکل مواجه است و هر لحظه امکان داره که به او تغییرات وارد شود. یعنی او نتونسته که باعث یک قانون در مرحله اجرا گذاشته شود، بلکه باعث یک فرمان تقنینی در مرحله اجرا گذاشته میشه که خود تاثیرات منفی خود برای کسایی که قانون اجرا میکنن، برای کسایی که قانون اعمال میکنن دارن، که سبب میشه بعض وقت قاضی قانون منع خشونت میمونه به قانون جزا مراجعه میکنه یا به کد جزا مراجعه میکنه، مطابق از او حکم صادر میکنه که باز استثناءات را که استثناءات حمایتی از قانون منع خشونت از زنا باز او را قضیه از دست میده. لذا من فکر میکنم اولین اقدامی که زنای افغانستان در این سال میکنن باید این باشه که تا سال آینده که 25 نوامبر میرسه قانون منع خشونت باید تصویب پارلمان افغانستان شه.
چقدر فضا را شما مثبت میبینین به خاطر از اینکه چون وقت ما میگیم که ما در مذاکرات صلح وقت نگران ازی هستیم که حق زنا تلف نشه، اگر ما در افغانستان در داخل نظام در پارلمان اگر با این مشکل روبرو هستیم که مخالفت ها صورت میگیره، آینده را چگونه میبینین؟
من فکر میکنم که زنایی که در داخل پارلمان افغانستان است یک تکان باید بخورن و ما باید برش دادخواهی کنیم. من میفهمم که سخت است، ما باید سخت کار کنیم. حداقل زن پارلمان افغانستان که 65 نفر است، اگر اینا امروز برای تصویب قانون منع خشونت کلشان حضور داشته باشه، شاید 10 نفر مرد در داخل ولیس جرگه مخالفت کنه با قانون منع خشونت، ولی مردایی را که ما زن افغانستان برش رای دادیم، ما از او میخواهیم که قانون منع خشونت تصویب کنه. او زن افغانستانه که زنا رفته برش رای دادن، او مردای افغانستانه که زنا به زن رای ندادن ولی رفتن به مرد رای دادن که اعتماد کردن به او که این مرد است که روز میره بر قانون منع خشونت رای مثبت میده. من فکر میکنم ما به کار سخت ضرورت داریم، ولی به هر صورتش ما یک زمان ما باید سرفرازی کنیم و ولیس جرگه افغانستان هم وظیفه داره، باعث نمایندای مردم افغانستان وظیفه داره که برای تصویب از او قوانینی که فرمان تقنینی است، نه تنها قانون منع خشونت بلکه سایر قوانینی که فرمان تقنینی است برای تصویبش کوشش کنند.
بسیار زیاد تشکر استاد از حضور شما در برنامه.
تشکر از شما.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی بود برنامه هفته شکست سکوت، و هفته آینده شما را